په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه تاندې هلي او روښانه مستقبل درورو خبرونه به انیسا اجمل وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا چارواکی وای چې سیلاب زپلی باغ په کورونو تاله ستنوي چې سیمې د اوسېدو قابل شي. په ننګرهار کې د شری ناروغۍ ضد مهم پیل شوی او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د اوکراین اټمي بټې د کړکیچ په هوارولو کې منځګړتوب کولی شي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د بارانونو سیلابونو له وجې بې کوره شوي خلک به هغه وخت خپلو کورونو ته ستنوي چې سیمې یې د اوسېدو جوګه شي. د ادارې ویان تیمور خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دوی اداره او صوبایي حکومت په زوره هیڅوک خپلو سیمو ته نشي لیږلی. د نوموړي وینا وه چې د سیلاب له وجې د بې کوره شوو خلکو لپاره د چارسدې نوخار او پېښور په بېلابېلو سیمو کې په سرکاري ودانیو کې ارسي سرپناوي جوړي کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې د قدرتي آفتونو په وخت د نظم قومي ادارې ان ډي ایم ای لشمیرو سره سم په ټول هیواد کې د سپتمبر 3 پورې له سیلاب څخه د مړو شمېر 290 ته رسیدلې دي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ادا کړی چې د بونیر په مازو سیمه کې وسلوال لیدل شوي خو پر ضد یې ګامونه نه دي اغستل شوي. سردار حسین بابک دا خبره پرون مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړې چې په مازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د سیمې ځوانانو مشرانو یوه جرګه وکړه او د سپتمبر په لومړۍ نیټه یې په نګری کلي کې د امن لپاره یو لاریون هم وکړ. سردار حسین بابک زیاته کړه چې په سیمه کې امنیت ټینګ ساتل د حکومت مت زمواری دا
سیکورٹی فورسز فلور را دی پاس بیا را پاس دا وې دل تاسو اپریشن کو اوس څنګه دی وې سچ اپریشن دی چې کله چې نن موږ تاسو پوښو کو چې دا قسم را غلی دې کوم ځای نه دی او آیا موجود دی او قوت دی بل سوال جواب دی سره نشته.
بلخوا د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسي احتجاج نه وروسته په سیمه کې د پولیس سرتیرو شمیره ډیره کړې او له پوځ سره په شریکه د لټون عملیات هم پیل کړي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی ویلي چې د لادرکه کسانو د مندل لپاره حکومتي کمیټي به اختیار ده او باید د دې مسالې د حل لپاره جدي ګامونه پورته کړل شي. د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر پرون مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت د مې په درشمه د تری تم کړل شوو کسانو د مندل لپاره د قانون وفاقي وزیر اعظم تارړ په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې وه او دغه کمیټه د سپتمبر په 2 په اسلام آباد کې 15 غونډې وکړې. حبیب طاهر زیات چې په کار ده د کمیټو جوړولو پر ځای د تیرې تم کړل شوو کسانو مندل لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي. په عین حال کې په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته د لادرکه بلوچانو کورنیو احتجاجي پر لثم روان دی. دوی له جولای 20 راهیسې په احتجاج دي. د حکومتي کمیټې یو غړي سینیټر کامران مرتضی پر مشال ریډیو تول چې پر اتلونکو سروسو کې به وفاقي وزیران کوټه ته ورسي او له پر لتوالو سره به ملاقات کوي خو نوموړي په دې لړکی کره نیټه ونه خوده. د ننګرهار په سلورو ولسوالیو کې پرون د شری ناروغۍ د مخنیوي په مخه ماشومانو ته د ویکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. د ننګرهار د عامې روغتیا مشر ډاکټر امیر محمد آفتاب پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دې کمپاین کې به 300 روغتیا پالان برخه اخلي او نږدې 2500 ماشومانو ته به د شری ناروغۍ ضد ویکسین ورکول کیږي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې ترکیه د اوکراین اټمي بټې د کړکیچ په هوارولو کې منځګړتوب کول شي. اردغان له پوتین سره پرون په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د مسکو ځواکونو تر کنټرول لاندې د اوکراین زپوریشیا اټمي بټې لانجې په هوارولو کې منځګړتوب ته تیار دي. د ترکیې ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي دي چې د غلو د برآمدولو د تړون په شان د اټمي بټې کړکیچ په هوارولو کې هم د سهولتکار رول لوبول شي. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونو اوس په راشو اوریدونکو رپورټونو ته. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي ناورینو پر وخت د تنظیم ادارې ویلي چې له سیلابه متاثر شوي کسان به هله خپل کورونو ته استنیږي چې له سیمې سیلابي اوبه په بشپړ توګه وایستل شي. د دې ادارې یو ویان د سپتمبر پر درېم مشال وړي ته ویل چې د سیلاب لوجه به کور شو خلکو تخپل ولا کوته د بیرته تک اجازه نه ده ورکړل شوی. خود نوموړي تر دې خبرې مخکې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر یو سلاکار بیرستر محمد علی سیف ویلو چې سیلاب ځپلي کول شي خپلو سیمو ته ستانه شي. د ده په خبرو پیو شمېر سیمو کې بیا د بیا ودانۍ چارې هم پیل شوي دي، خو له سیلابه متاثره کسان د حکومتي اداوې ناسمې بولي. تفصیل مجید بابر په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي چې د پشکال د بارانونو سیلابونو لامل بې کوره شوي خلک به هله کورونو ته ستنوي چې سیمې یې د اوسېدو قابل شي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد فیزي د اګست په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور، نوخار او چارسده کې خوشا اتیا زره کسان بې کوره شوي دي. د پی ډی ایم ای ویان تیمور خان د سپتمبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې د سیلاب لامل د بې کوره شو کورنیو د ستنولو پریکړه به هله کیږي چې د هغوی د سیمو نه ولاړې اوبه وویستل شي او بنیادی سهولتونه پر ځای شي.
او نور دغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه موږ ورکو. زه درې خبر دا چې کوم د چا کورونو ته اوبر اغلی هم وی هغه هم ته کومه و اته ورځ یو شو الته کی دی واټرینګ اکټیویټیز شروع وی موږ یو هم دا چې چاته دا نه نو وایو چې لکه تاسو لاړ شي خو هغه خلکو ته خامخاو هغه علاقې کلیر وی.
د بې کوره شو خلکو لپاره د 400 نوخار او پیښور په بیرابلو سیمو کې په سرکاري ودانو کې ارزي سرپناوي جوړ شوې دي چې پکې خلکو ته خیمه، خوراکي مواد او د صحت سہولتونه ورکول کی. خود سپتمبر په دوهمه د اطلاعاتو په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علی سیف په خپل فیسبوک پاڼه خپور شوی یو ویډیوي پیغام کې د سیلابونو نه د بې کوره شو خلکو په اړه وویل.
چارسدا کې ضلع میں سیلاب آیا تو موټر وے
په چارسدا کې چې کله سیلاب راغلو نو بیا په موټر وے باندې د بې کوره شو کورنیو لپاره مو ارزي کیمپونه جوړ کړي وو. اوس په دغه سیمو کې د اوبو کچا کم شوې ده، خطر هم نشته، نو دغه کسان مو په چارسدا ښار کې کیمپونو ته منتقل کړل. خو اوس دغه کیمپونو نه مو هم خلکو ته خپلو سیمو ته د تلو اجازت ورکو
واپس جانے کی اجازت دے دی گئی ہے.
بیرسٹر محمد علی سیف په دغه ویډیوي پیغام کې داوا کړی چې په خاصه توګه په نوخار او چارسدا کې د بیا بحالۍ چارې پیل شوې دي، نو ځکه خپل سیمو ته د سیلاب ځپلو د منتقل کولو لړۍ پیل کړې ده. خود چارسدی د ډاګا مکرم خان کلی فضل مولا وای چې د دوی پوره کله سیلاب وړې ده، نو څنګه به خپل سیمو ته ستنیږي.
ال ته کورونو نه نشان نشته دی چې وای چې ایزه تلار شي نو د کوم ایریا کې چې هم دلته کورونو غره نشته په بو کې دا شویل نه وبو د پاسه خو دی نه سټنټ لګول شي نه بل سن دی بو سکم زکی جی جی او بو خو کم شي وی دی هغه خپل نور لګیدا یې سره او چې شو خو دی په وجه بیمارې مو سد شي وی دی هغه کوم الله چې کتر کنه
د خیبر پختونخوا د آفتونو سره د نظم د ادارې صوبایي ویان تیمور خان د سپتمبر په 3مه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د پشکال د بارانونو له امله راغلو سیلابونو څه کم اتیا زره کورونو ته زیانونه اړولي دي چې پکې څه د پاسه شپږ څلوېښت زره کورونه په مکمله توګه ویجاړ شوي دي چې ډیری یې په چارسدا، نوخار او پیښور سره نږدې سیمو کې دي.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د ولسی خیر خګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر فیصل ایدی په کراچۍ کې په خبري غونډه کې اندېښنه خول چې د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک له سخت کمی سره مخامخ دي شي. نوموړي پر ملکی او هم نړیوالو مسندوی ادارو غږ کړی دی چې لری پرتو سیلاب ځپلو سیمو ته د خوراکي توکو پر سوالو کې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند بلوچستان او خیبر پختونخوا له زیاترو سیلاب ځپلو سیمو نه د خوراکي توکو د کمښت رپورټونه ورکړل شوي دي. بلخوا حکومت وایي پر دې مسله خبر دی او دا چې ادارې سیلاب ځپلو ته د مرستو خوراکي توکو پر رسولو بوخت دي. تفصیل له فرخندې اسد اورو.
په پاکستان کې د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر ویلی چې د هغه هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د لوګې د خطر سره مخامخ دي. فیصله دی د سپتمبر پر 2 په کراچۍ کې وی خبري خوند ته په وینا کې ویل چې سیلابونو ټول پاکستان متاثر کړی او زیاتره سیلاب ځپلو سیمو ته لا هم امدادي سامانونه او خوراک نه دی رسیدلی. نوموړي پر دغه وخت زیاته کړه،
مې بہت نزدیک بہت قریب مې بہت بڑا قحط مجھے نظر آ رہا ہے،
ماتا پاوډر نګدی راتلون کی وخت کې قاطع صورتحال په نظر راځي او د دې لومړني آثار ماته ښکاری، ځکه چې خلک تر لسو لسو ورځو پورې وږي پاتې شوي دي او زه تاسو ته دا وایم چې د دې ټولو هڅو باوجود موږ لا هم 90% سیلاب ځپلو سیمو ته نه یو رسیدلي. دا یو ډیر خطرناک صورتحال دی. د خوراکي توکو کمی روان دی. ما په خپله د غنمو پستونه په اوبو کې لاهو کېدل لیدلي دي. په هر ضلع کې په زرګونه ټنه غنم تباه شوي دي.
هزارو ټن غندم هر ډیسټریکټ کې اندر کتنی پیداوار تباه هو چکی ہے.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان په یو شمیر سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراکي توکو د کمی راپورونه ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا په بحرین سیمه کې چې د اگست میاشت کې سیلابونو خلکو ته ګډ مالی او ځاني تاوانونه واړول، هلته سړکونه او پلونه اړن شوي. د بحرین یو اوسیدونکي فراز خان مشال ریډیو ته وایي خلک تر 2 کیلومتر پورې پیاده ځي چې د بچو لپاره خوراک پیدا کړي.
تقریبا 7-8 کیلومیٹر کے خلق پیادہ جی اخبل بچول مطلب تھوڑا تالا ہے، کم سے کم 7-8 کیلومیٹر پیادہ جی اخبل بچول تل 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 زور دے دوں اخبل دکان کے سلسلوں لاکھیں ہوئے کنا کم سلا بروسی ہونا اور جی ختم شوئے دور لار نہیں تھی کہ مو نور رہو گوڑا آگو سب مارے مطلب داری بند دی کنا داری بالچو ہندی آگا یو طرف سے کم طرف سے روڑ جنو آگو لگ دیر بالچو دی کم دی طرف سے بغیر روڑ نخلق چی بالچو ہندی کنا آگو دن کیا تسا کو دی طرف خلق کزر دیر تکلیب دی آگا چی 7-8 کلومیٹر کی پیدا جنو آگا تجرہ سنو آگا راشن کو تقسیم شوئے ہوئی.
بلخوا د خوراک نړیوال پروګرام د اگست پر 13 په خپل یو خبر شوی بیان کې ویلي چې په پاکستان کې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک متاثر کړي چې زیاتره یې د خوراکي توکو د کمی سره مخ دي. دغه ادارې په سمدستي توګه د 3.5 میلیونو ډالرو د مرستو غوښتنه کړې ده چې امدادي کارونه پرې جاري وساتل شي. د بلوچستان د موساخېلو سیمې یو اوسیدونکي شازیب خان مشال ریډیو ته وایي هلته په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک د خوراک کمی سخت اندېښمن د سپتمبر پر لومړی نیټه وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هرې سیلاب ځپلي کورنۍ ته 25,000 روپۍ تر بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې ورکول اپیل شوي دي. خو په کراچۍ کې د اعتماد آنلاین په نوم یو غیر سرکاري اداره چې نن سبا ځینو نورو غیر سرکاري مرستندویه ادارو ته د سیلاب متاثرینو لپاره د خوراک پیکټونه جوړوي. یو کارکونکی محمد اشفاق وایي د سیلاب نه متاثر سیمو کې د خوراک سخت کمی دی.
موږ په کراچۍ کې کار کوو، خلک زموږ څخه د سیلاب ځپلو لپاره خوراک وړي. موږ د دوی لپاره د خوراکي توکو یو پیکیج جوړوو چې پکې ضروري شان وي. موږ پر دوی ګټه نه کوو، پام نرخ خرڅو، خو د خوراکي توکو سخت کمی دی او ضرورت زیات دی، ځکه چې دوی څه شی نسي پخولای اور نسي بلولای، په هر ځای کې بس اوبه دي.
د پاکستان د ائتلافي حکومت د خوراک د خوندیتوب په اړه د قومي اسمبلی د سټینډینګ کمیټې او د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي احمد رضا مالیکا د سپتمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل حکومت په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک د کمی پر مسله پوه دی او په دې اړه یې کار پیل کړی.
حکومت سره یو لار ادا ده چې د هرې ضلع انتظامیه استعمال کړي. دویمه ده چې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره چې څومره ادارې جوړې شوې دي د هغوی په ذریعه دې دغو خلکو ته خوراک او امدادي سامانونه ورسول شي او دا کار روان دی. او دریمه ده چې کومه ښه خبره ده، هغه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF نه موږ ته د قرض کوم کس راغې، له هغې سره به هم حالات ډېر ښه شي. حکومت سره به وسایل زیات شي، د خلکو سره به مرستې زیاتې شي. بل دا چې موږ خلکو او ادارو سره هم کار روان کړی چې د سیلاب متاثرینو ته سامانونه ورسیږي.
بلخوا په پاکستان کې مرستندوی ادارې وایي د 2022 کال د اگست میاشتې سیلاب د 2010 کال تر هغې زیات خلک متاثر کړي او باید د خوراک په شمول د خلکو بنیادی ضرورتونو ته پر وخت پام وکړي شي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو د اردن کو د خیبر پختونخوا روغتیاي چارواکي وای تر سلاون ورسته د صوبې په بلا بلا سیمو کې د نسو پوستکي ناروغي په خبرې دوی د دوی په خبره په تیر د ډنګي تبې بیماران زیات شوی دي. دا په داسې حال کې چې رپورټونه وای په پاکستان کې د سلاون لوجې د درې نیو سو ماشومان په ګډون تر 200 زیات کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ زرګونه نور له روغتیايي سنتیاو بې برخې دي. صوبایي حکومت د هسپتالونو انتظامیو ته ویلي چې د ناروغانو په شمیر کې د اضافي احتمال ته په کتو د بیړنیو خدمتونو رسولو لپاره تیار ووسی. تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف ویلي دي چې په پاکستان کې وروستیو سیلابونو له 3 میلیونه ډیرو ماشومانو روغتیایي حالت د خطر سره مخ کړی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د بارانونو او سیلابونو سره په تړلو پیښو کې د 3.5 سوه ماشومانو په ګډون له 1.5 سوه ډیرو کسانو ژوند بایللی دی. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې په سوات کې د یو شخصي روغتون مشر او د ولسی روغتیا د چارو پو ډاکټر جواد اقبال ویل چې د خېټې پوستکي او ساده رنځورو په ګډون په سیمه کې د ډینګي د رنځورانو شمیره لا ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه
میډیکل وارډ چې کوم زموږ سره د سیدو هسپتال لري کزه دا وګورم چې هغه ډک ته پاهي کې نور ځای نشته. نو دا به دي زه د زیاتې نه کوم. دا هی وجه دا د دې چې یو خو د اوبو سوشل نه ساتي د سکلو زمونږ د سوارت اجمیر دا چې دلته کې د اوبو د پراپر ډرینیج سیستم نشته. یو چې د ټینکو نه کم پیپونه راغلي دي هغه ځای ته ځای باندې لیک دي. نو دا هغې د وجه نه دي د زیړي بریزان چې کوم دی په هغې کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده او اوس چې کوم د اوبو نه کم مرضونه لیک په هغې کې هم ډېر زیاتې راغلی. د دې سره سره دي د سرمنی بیماری یعنی چې کوم دی یعنی خارښ شو سکیبي شو دا هم په دې کوم ډېر زیاتې راغلی دی.
په عین حال کې په صوبه کې د ډاکټرانو د اتحادیې مشرانو ویلي چې په ډیرو سیمو کې د مرستو لړۍ روانه ده. اوس هم په ډیرو سیمو کې خلک د سکلو د پاکو اوبو او دوایانو څخه بې برخې دي. د اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د سیلابونو د آفت نو وروستو اوس د صوبې ولس د روغتیا د بحران سره مخ دی او باید حکومت په دغه اړه بیړني ګامونه پورته کړي.
نو یو خدا د هلی ایریاز نه راغلی لکه په دې کې مختلف قسم جراثیمونه بره هوا نه دا راغلی چې کم ماشی دي د کاغه د ملیریا ماشی دي کاغه د ډینګي ماشی دي د هغې لپاره دا افزایش نسل یو بهترین ذریعه ده. دې سره به لکه که ملیریا شوه که ډینګي شوه هغه به بالکل وبایي صورت حال اختیار کړي. نو دا یو هیلت کرایسس طرف ته سچویشن روان دی چې په هغې باندې د حکومت د هډ په سایډ باندې زما خیال په ایمرجنسی بنیاد باندې اقدامات وچتول پکار.
بلخوا د روغتیا چارواکي وایي چې د روغتیا د صوبایي سانګې د سوري لاندې د صوبې په بیلابلو برخو کې طبي کیمپونه پرانستل دي او په خلکو کې د رنځونو نه د خوندې پاتې کېدو لپاره د بیداری هلې ځلې کوي. په دغه اړه په پېښور کې د لیډریډینګ روغتون ویان محمد عاصم وویل چې صوبایي حکومت ورته د بیړنیو حالاتو لپاره د آماده اوسېدو ویلې دي.
د فلډ نمخ کې موږ سره بیا درې پیشنټس وو یا بس لور میکزیمم 15 پیشنټس وو. د څو ورځو کې د فلډ نپس موږ سره لکه مطلب اول لس مریضان د ډینګي داخل دي. موږ هغه پیشنټس داخلو کوم چې لکه پلیټلټس ډیر زیات لو یو د غي د اډمیشن نه بغیر گزاره نه کیږي. دا چې خو د ډینګي پیشنټس ډیر دي لکه کی ٹی ایچ شو ال ار ایچ شو ایچ ایم سی شانتی ور سره نور چې کوم هټه سپټالونه دي. نو په دې کې ایمرجنسی تدابیر نه شوې ده چې پیشنټس دا روان دي. تاسو خپل ارینجمنټس وکړئ لکه خپل ډاکټرز ټیم او دا شانتی میډیسن او چې کوم لایف سیوینګ ډرګز دي فلوئیډز دي انجکشن دي میډیسن دي نه پرووایډ کوي. موږ ته دا دغه دي چې تاسو ځان تیار ساتي الله دې نه کې تاسو ریپیډ انکریز راشي په مریضانو کې نو چې تاسو بیا تیار دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو د روغتیا خوښه 900 مرکزونه اغیزمن کړي دي او په میلیونونو خلک د سکلو د پاکو اوبو خوراک او دارو درملو نه بې برخې پاتې شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په زور د لدرکه کسانو د منډلو لپاره د تګلارو جوړولو هغه کمیټي رد کړي چې د روان 2022 کال مې پر دیرشم د قانون د وفاقي وزیر په مشرۍ جوړ شوی و. د کمیټي 15 غونډه د سپتمبر پر 2 په داسې حال کې شوی چې په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته د لادرکه کسانو د منډلو لپاره احتجاجي پرلت د جولای له 28مې راهیسې روان دی. د کمیټې غړي وایي چې څو ورځو کې بعد وفاقي وزیرانو یوه ډله په کوټه کې له پرلتولو سره ملاقات او د احتجاجي ناستې ختمولو په لړ کې له هغوی سره خبرې وکړي، خو دوی د دې لیدنې دقیقه نیټه نه ده خولې. پرلتوالو بیا مشال لري ته ویلي چې له حکومتي کمیټې سره به هله خبرې کوي چې د کسانو په زور د ورکولو مسلې د حل یقین دهانی ورکړي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د لادرکه کسانو پاړه د حکومت لخوا جوړ کړل شوی کمیټه نمنې. حکومت د روان 2022 میلادي کال د مې په 13مه په زور د ترتم شوو کسانو پاړه د یوې تګلارې جوړولو لپاره د وفاقي کابینې د زیری کمیټه جوړ کړې و چې مشري د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارټ کوي. د سپتمبر په 3مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال مشر حبیب طاهر وویل چې د لادرکه کسانو ستونزې او سنجیده موضوع ده او به اختیار کمیټې د ستونزې نشي حل کولای.
یو کمیټې به فل فلج اختیارات وي او د هغه فایندینګ باندې عمل درآمد هم سین، نو دا خالی رپورټان بیسس باندې معاملات نه حل کیږي. نو کمیټیان خو ډیر پاکستان کې جوړ شوی دی، دا رنګ انکوایریان هم شوی نه نن پورې پبلک شوی نه دی، بې اختیار کمیټی هیڅ فائدہ نه لري.
د حکومت لخوا جوړ کړل شوی دغه کمیټه په شپږو نورو وفاقي وزیرانو مشتمل ده. د دې کمیټې 15 مغونډه د سپتمبر په 2مه په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د ساينس او ټکنالوژي د وفاقي وزیر آغا حسن بلوس او د غربت د خاتمې لپاره وفاقی وزیر شازی امری ترسنگ سینیٹر کامران مرتضی هم برخه درلوده. د سپتمبر په 3مه مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیٹر کامران مرتضی وویل چې په دې ورستۍ غونډه کې مهمه موضوع په کوټه کې د گورنر د کور مخې ته د هغه احتجاجي پرلت ختمول دي چې د لادرکا بلوسانو د بازیابۍ لپاره روان دي.
اوس بچی سے جو نا وہ سمی بلوچ جو تھا اس سے بات کروا دی تھی.
موږ د کمیټې د غونډې نه په کوټه کې د احتجاجي پرلت د منتظمې سمی بلوچ سره د کمیټې د مشر او د قانون د وزیر اعظم نذیر تارټ خبرې وکړې. بل دا چې په یو څو ورځو کې د 45 پاخي وزیرانو یو ډله کوټه ته د پرلتوال خواته ورځي، چونکې دا کمیټې وزیر اعظم جوړ کړي، نو کوټه ته د یو پاخي وزیرانو د ډلې تګ هم د وزیر اعظم په هدایت کیږي او هلته بعد د نور معاملاتو د حل کولو هڅه هم کوو.
معاملې کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں گے.
دې کمیټې د سپتمبر د 2مې غونډه کې د لادرکه کسانو د ستونزو د حل په اړه د سپارښتنو لپاره خبريال حامد میر او د لادرکه کسانو د منډلو په اړه د یو سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس مشره امینه مسعود جنجوا ته هم بلنه ورکړې وه. د سپتمبر په 3مه مشال لیډیو سره په خبرو کې میرمن جنجوا وویل چې د کمیټې غړي ته د 1.5 لادرکه کسانو یو تفصیلي فهرست هم حواله کړي، خو زیاتوي چې د دې کمیټې نه یې ډیر امیدونه نشته.
دا ټول کسان خو آرمی سره یا ایجنسو سره دي، نو آرمی کې یو هم سړی پکې نه دی، دا سیاسي سړی دی نه، ټول منسٹرز دی پکې.
د پاکستان پوز او استخباراتي ادارو په بیا بیا د خلکو په زور لادرکه کولو کې لاس لرل رد کړی دي، خو وخت په وخت د لادرکه کسانو د منډلو لپاره د خپلو هڅو تکرار هم کړي. دا چې آیا د لادرکه بلوسانو لپاره په کوټه کې د جولای له 28مې نه روان پرلتوال به د دغه کمیټې لخوا د پرلت ختمولو خبره ومني او کنه. د پرلتوالو یوې مشرې سامي بلوس د سپتمبر په 3مه مشال
خبرې ادارو ته نسو سوک چې د آئین او قانون د اختیار نه بهر دی. د پر امن احتجاج کوونکو په حیثیت مونږ دا غنو چې زموږ ستونزه د حکومت سره تړاو لري او په سیاسي توګه حل غواړو، دا حکومت ته زموږ مسله حل کړي،
هماره مسلوں کو حل کرے.
سامی بلوس وویل چې د سپتمبر په 2مه د کمیټې مشر ورته په ټلیفون ډاډ ګیرنه ورکړه چې زموږ د مسلو په اړه پوز او استخباراتي ادارو سره خبرې کړي او هغوی غواړي چې دا ستونزه حل شي. په زور د لادرکه کړل شو بلوسانو د سازمان وایس فار میسنګ بلوس لخوا د راټول شو شمیرو او اسنادو پر اساس له 2000 زیږیز کال څخه بیا د 2022 زیږیز کال د اگست 13مې نیټې 15 50,000 بلوسان له درک کل شوی دی. سازمان داوا کوي چې پر دې سربیره 40 درک کسان وجل شوی چې په هغه کې د زینو خراب شوی مړی موندل شوی او ځینې بیا د هدفي وجنو ښکار شوی دی. خو په پاکستان کې په زور د لادرک کسانو د پلټنې لپاره د حکومتي کمیشن د ویبپاڼې له مخه د لادرک کسانو خپلوانو دوی ته د روان 2022 زیږیز کال د جون تر 30 نیټې د 8,232 تر اتم کسانو نمونه ورکړي چې د 6,514 کسانو مقدمې هواري کړي، خو د 2,219 کسانو مقدمې لا هم نه حل پاتې دي.
د مجید بابر رپورټو د خیبر پختونخوا د بونیر په امازو کې د وسلوارو د فعالیتونو په اړه تر خبرونو خپرېدو وروسته ځایي خلکو د یو احتجاجي لاریون په ترڅ کې له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. دوی دړکه کړې چې که سیمه امن نشوه نو خپل احتجاجونه به لا پسې پراخ کړي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او پولیس او پوست په شریکه ځای په ځای د لټون عملیات کوي. تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د بونیر ضلع په غریزه سیمه امازو کې د وسلوالو وروستیو فعالیتونو اولس اندېښمن کړی دی او د یو لاریون له لارې یې له حکومته د امنیت یقیني کولو غوښتنه کړې ده. بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابوکو ویل چې د تیرې سمودې نه د امازو په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل شوي دي، خو تر اوسه پر ضد کم ګامونه نه دي پورته کړل شوي. نوموړي زیاته کړه چې باید سیمه بیا د ترهګرۍ او بدامنۍ ښکار نشي.
دغه د بدنۍ خورولو خلک په کولاو سره ګرځي، ګشتونه کوي، دمچانی خلکو ته ورکوي، پمپلیټ تقسیم کوي، په هر ضلع کې ځان له امیران منتخب کوي او پولیس ورته څه نه وایي، صوبایي حکومت کې خاموشه دی. دا ډېره زیاته واضحه ده چې سیلابونو په مشکل کې چې د ټول ولس توجه سیلابونو طرف ته واچي، هغه سیلا د پولیس سره مرستې وکړي. دوی داسې کار وکړو چې باقاعده لکه ګرد د بنیر خبره وکړم، د سیکورټي فورسز فلور ورځې پس بیا راپاسېده او دلته سچ آپریشن کوو. اوس څه ګرځي وایي سچ آپریشن دی چې کله دینه موږ ته پوښتنه کوي دا کسان راغلي دي کوم ځای نه دی او آیا موجود دي او کوتي دي، بل سوال جواب دی سره نشته.
د وسلوالو د فعالیتونو په اړه د خبرونو خپرېدو نه وروسته د سیمې ځوانانو او مشرانو یو جرګه جوړه کړې ده او د سپتمبر په لومړۍ نیټه په نګرې کلي کې د امن لپاره یو لاریون هم ترسره کړی دی. د سیمې نه د ضلع کونسل پخوانی غړی او سیاسي مشر اقبال حسین وایي چې د سیمې د مشرانو جرګې د پولیس چارواکو سره لیدلی او هغوی د خپلو اندېښنو نه خبر کړي دي. نوموړی نور وایي چې هڅه کوي چې د انتظامیې سره په مرسته سیمه له ترهګرې وژغوري.
څو مرګري واپس دي او دا کوشش کوي چې هر موږ د اصلي کومې کامي جرګه وکړو. هغه ثاني جرګه موږ راوستا او ثاني تم راوستا ثانه کې د پولیس سره کې ما ستوګیا خدای دې په اوسه خوشاله کې غراغه تلور کې د اسیان او بیا د بلور ټول تقریبا بد زمين سوا الی فور پکې بل تراولې کو حالات کنټرول کو او دغه شپه بالکل ارامي وا او په دې علاقه کې اوس بالکل مکمل تور امن دی. اوس هم د پوځیانو سره زمنګ میټینګ او اخیرا ته چې څنګه چلې موږ ته چې بالکل تاسو ته ضرورت نشته زمنګ د خپل خاورې فورس ته پولیس او د دې خپل علاقې را امن چره دا د پولیس او د عوام خپل ان شاء الله دایمن.
بلخوا د بونیر ضلع پولیس چارواکي وایي چې د ولسی احتجاج نو وروسته په سیمه کې د پولیس سرتیرو شمیره ډیره کړې ده او د پوځ سره په شریکه د لټون عملیات پیل کړی دي. د بونیر پولیسو یو چارواکي ډی اس پی روشنزاده بیګا مشال لیډو ته وویل چې تر اوسه ورته د وسلوالو د حل زلو پاړه سم مصدقه معلومات نه دي ترلاسه شوی.
کله نشم دغه आवाज لګیدل دي نو سره د ډی پی او سیبنا د ټول ضلع نه فلچي ده نو هغه انته تللی ده اوس هم پرته ده او هغه خپل حالې ځلې کوي او په هر صورت چې دی نو امنامان چې دی بالکل هغه برقرار دی او هیڅ قسم داسې ظاهر باندې نشته. د خلکو د وینا مطابق چې دی نو موږ صرف د هغې مخنیوي کوو تر اوسه پورې زمونږ د چا سره څه مخامختیا هم د دغې شرپسندو سره نه ده راغلي او نه موږ ته څه داسې ښکاره ایویډنس راځي چې څوک دا وچیره داسې ما لیدلی دي، خو تش په هغې آواز باندې هغه هلې ځلې ستاسو د وړاندې دي.
د یادونه وردا چې امازه د خیبر پختونخوا سوابې او مردان ضلع ته ورته د بونیر غریزه سیمه ده چرته چې په کال 2009 کې هم د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره شوې دي.
د شاهین بونیری رپورټ اوریدونکو مشال لیډو دنن وزیر د خبرونو مهم غذر ته وړاندې کوم. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت تنظیم ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د بارانونو سیلابونو له وجې بې کوره خلک به هله خپل کورونو ته ستنېږي چې سیمې په بشپړ توګه له اوبو پاکې شي یا هلته دغه ولاړې اوبه وچې شي. د دې ادارې ویاند پرون مشال اډو ته ویلي چې د سیلاب له وجې د بې کوره شو خلکو لپاره د 400 نو خار او پیخور په بېلابېلو سیمو کې په سرکاري ودانیو کې عارضي سرپناوې جوړې دي. او بل خبر دا چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ادعا کوي چې د بونیر په مازو سیمه کې وسلوالې دل شوي. د شکایت کوي چې صوبایي حکومت پر دې خبر دی خو پر ضد یې کاروایی نه کوي. سردار حسین بابک دا خبره پرون مشال ریډیو ته په داسې وخت کې کړی چې په مازو کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه یا د مبینه فعالیتونو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د سیمې ځوانانو او مشرانو یو جرګه وکړه او د سپتمبر په لومړۍ نیټه په نګرای کلي کې د امن په نوم یو لاریون وکړ. اوس په راشو تاندې هیلې پروګرام ته. د دې اونۍ په خپرونه کې به واورئ چې د خیبر پختونخوا حکومت د 2022 کال په جنوري میاشت کې د کورنی تشدد مخنیوي یو قانون جوړ کړی و خو لا هم د دې قانون د نافذولو لپاره چې کوم طریقه کار یا رولز آف بزنس په کار وي هغه نه دي جوړ کړي. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. تاندې هلی پروګرام ته ستړي مشي. زه فرخنده اسد يم او د نن په پروګرام کې په دې خبرې کوم چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2023 کال کې پر خزو د تشدد د مخنیوي قانون منزور کړي خو د دغه قانون د نافذولو طریقې کار یا رولز آف بزنس لا هم نه دی منزور شوی. د نن په پروګرام کې معلومات اورئ چې په خیبر پختونخوا کې پر خزو په کورونو کې د تشدد مخنیوي قانون صوبایي اسمبلی منزور کړي خو دا چې دغه قانون به څنګه عملي کوي، طریقې کار یا رولز آف بزنس پیسې وي لا هم نه دي منزور شوي. دغه قانون ته د خیبر پختونخوا د ډومیسټک وایلنس اګینست ویمن پریونشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. دغه قانون د 2020 کال په 15 جنوري منظور شو. د دغه قانون په اړه د پاکستان تحریک انصاف کو د صوبایي سملې غړي عائشہ بانو مشال ریډیو ته وایي
تیر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او د کی کمپلیټ یو میکانیزم ور کړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر با یو کمپلینټ څنګه به خپل ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي، کم څنګه باغی ته اپروچ کوي، څنګه باغی ته کمپلینټ لیکل کیږي او بیا د دې د ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز چې هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودین 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې د بارا لکه د وکټم او د یا د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په سلا سره به د کورټ ته به کیس لیکل کیږي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د خزو ته حقونو کارکونکو وایي صوبایي حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو یا پروټیکشن کمیټیز جوړولو هم ویلي وو خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی شروع کړی. په پېښور کې یو وکیل مهویش محب کاکا خیل چې زیاتره پر کورنیو شخړو یا فیملی ډسپیوټس باندې کار کوي مشال ریډیو ته وایي نه خو لا د دغه قانون طریقې کار واضح شوی او نه ضلع کمیټیانې جوړې شوې دي.
کورنی تشدد د لاندې رولز آف بزنس جوړ شوې دي خو هغه د لا ډپارټمنټ او سوشل ویلفیئر ډپارټمنټ مینس کې زنګیږي لګیا دي، هغه اوس پورې اپروو شوې نه دي. نو هغه کې کم از کم کله یو خبره روزي کله بله خبره روزي څه نه څه پوائنټ باندې هغه رولز اوس پورې زنګیږي لګیا دي د ډپارټمنټس په مینس کې. دې نه علاوه کو تاسو وګورئ نو دا کورنی تشدد د لاندې د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز جوړول دا ډېر اهم اهمیت لري خو هغه ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي اوس پورې جوړ شوی نه دي. دا قانون بالکل ان افیکټیو دی په دې وجنه چې دا خلک چې کوم چا سره کورنۍ تشدد شي دوی بچر تزي او کم ځای کې به دوی خپل کمپلینټ جمع کوي. نو دا ټورونه غټه خبره ده اوس پورې خو دوی ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي زموږ دی نوټیفای کړي.
ل مهویش محب کاکا خیل لمه دا هم پختل چې آی د زینو ټولنیزو حساسیتونو او یا نورو مسلو لوجې دغه قانون عملي کول ګران شوی کسنګا. نو موري وای
بالکل دیکھی حساسیتوں نوم شامل دی دیکھی دا کلیرکس ہم یوڈن گا ٹرول دے دیکھی اوبجیکشن ہم دے وجہ ناراضی چونکہ زیادہ تر زمونگا یو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی دا نو سڑی دا شی ایکسیپٹ کئی ہم نا چا خز و سر کرو لیو تشدد کی گی یا نہ کی گی یا سمرا لیول باند کی گی او دا خز چی کم پکور کے ناستے دی یا چی کم کار کئی دوی سر اگر لیو تشدد شی نو دی سر با کورو نروان چی نو دا ہر چا یو مائنڈ سیٹ تے اغم دا بدلو لو ضرورت تے نو اغه د وجه نه هم دا کیسز چکم دی د ډومېسټک وایلنس دا منل کیږي نه او د دې وجه نه دا روز او بزنس مو سه پوره اپروو نشو.
اوریدونکو دا په داسې حال کې د چې په خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو ادارو په وروستیو کې ویلي وو چې په دغه صوبه کې د کورونا وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې پر ښځو د کورني تشدد پیښې د پخوا په نسبت 200% زیات شوې دي. په صوبه کې په 2000 او 2020 کال کې وخت په وخت د کورونا وبا له وجې ټولبند یا لاکډاون لګیدلی وو. د غیدارې وای په پاکستان کې په دغه دوران د خلکو روزګارونه خراب شوي وو، ځکه د سړو د مالی مسلو سره سره ذهني او نفسیاتي پریشانۍ هم زیات شوې وې چې له وجې په کورونو کې تشدد هم زیات شوې وو. خو دا چې په کورونو کې ښځې د دې قانون نه خبر دي کنه، د 400 نګینا ناس چې خپل د کورني تشدد نه تیر شوې وای د اوریدلې دي چې داسې یو قانون جوړیږي او کمیټیانې به په ټولو ضلعو کې کار کوي خو لای هم سندې لیدلې.
منظوری ہے سر اب شہر میرا کو میٹھی لانا جوڑا کا نا زما لکا بس گڈ وز دگو زما ہسبینڈ کار مارنو کا نا دا کار وقت اسی وے ما جنگ جے گڑے اور خطے ہوئے می اور وقت دا زما کو ڈیر زیاد تقریباً 15 سال زما دا وادو شو سو وا تا کال ہم تا قشان پلو گڑے دو تو گڑے دو تیر
تاسو مشال ریڈیو تو گی او مون پ خیبر پختونخوا کی پ کورونا کی پر خزو د تشدد د مخنیوی د قانون پ اڑا تاسو تا معلومات ترکو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په خیبر پختونخوا کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي قانون په لومړي ځل په 2014 کال کې په اسمبلی کې وړاندې شوی وو، خو په هغه وخت کې هم د اسمبلی د ځینو غړو د اعتراضاتو له وجې دا منظور نشو. د دغه قانون په جوړولو کې د صوبې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن هم ډیر رول لري. موږ په دې اړه د دغه کمیشن د مشر رفعت سردار سره خبرې کړې دي او له هغې مو پوښتلي چې ولې د دغه قانون نن رولز او بزنس تر اوسه نه دی جوړ شوی.
دغه دا د دې رولز نه موږ د جوړ کړی دی، هغه چې بیا لا ډپارټمنټ ته تللی دی کنه، دا هغه لا ډپارټمنټ کې رولز و بچ کیږي چې یو ویل به دې وشه باندې کې بیا بیک اینڈ فور څه درې زله وشو کنه هغه رولز کې نو هغه کې څه ټایم ولګي ته چې هغه به واپس سوشل ویلفیر ترولی کې سوشل ویلفیر بیا موږ ترولی کې بیا ولاړ ته دې بیک اینڈ فور کې بیک اینڈ فور کې چې نه دا ټایم ولګي دا دې مو هیڅ
نو د دې اوس موجوده صورتحال دی، ځکه د یو نیم کال تقریبا وشو چې دا قانون جوړ شوی دی خو رولز نشته. موجوده اوس صورتحال دی په خیبر پختونخوا کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دغه قانون عملي کېدل یو ګران کار دی او باید حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي د قانون په اړه لومړی په ولس کې پوها زیات کړي چې خلک دغه قانون نه خبر شي نو مخالفت په هم کم شي. په دې اړه مو په پیښور کې د میاولی شاه اډوکیټ سره خبرې کړې دي. میاولی شاه اډوکیټ د کورنۍ شخړو یا فیملی ډیسپیوټس په مقدمو کې زیاته پوها لري. له هغه نه مو لومړی پوښتلی چې د قانون د عملی کولو طریقې کار یا رولز او بزنس ستوایي او دا څنګه جوړیږي.
هم چې یو جوړ شي دا غوړه لپاره بیا خوشي جوړیږي چې هغه د امپلیمنټیشن مسنګ کوي. نو سړی یې په خځه لري په کوټه په ځاپا کا غوډار ورته. آیا دا په ډومېسټک وایلنس کې راځي؟ اصل کې دا ډومېسټک وایلنس موږ د خپل د کینیډا امریکا جاپان په ډول خپل ځکه چې خځه دا څه څه څنګه متا کنه هغه لار چې پولیس کې کمپلینټ کوي د ډومېسټک وایلنس. اوس دې دا څه نو دي چې کوم په پارن کې رنګیز کې کوم دی د ډومېسټک وایلنس کله پولیس فورن اکشن واخلي او په دې کې واچي بیا ورکه دا یو څو نه هډیر دي د خدای مبارک سټیشن مې لږه پښولا چې څو پر 18 سال پورې دی نه لري چې له هغه واجبني شته 13 سال دی نه کوم نه وادو کو نه هو هاي کوټو دې سنا شریعت مطابق چې کوم نه دا تر څنګه غرنګي او په دې کې دا هم راشي د دې خلاف هم دا هاي کوټ او د سپریم کوټ دې څنګه راشي چې نه دا دغه خلاف دې یاره د معاشره د کستم او یوسج دا تر چلېدو علامه
د دې بسلوشن څخه حل به سوي د دې
بل د غړي اډمینستریشن کانسلټیټ د 1940 یو د نن سړي ریډي ار سی دسپیوټ ریزولوشن کمیټي هغه کې خو د اکثر له حاصل کې چیرې خاوند د خپل مزه تکولې پولیس کلاس چې د پولیس سیکشن دی رو د کنټرول ځات په وی دا چې ځان سره راولي دی نه هلته ولا خبره ختمه کې خاوند او خپل جوړو کې دا څو سالسي کانسلټ تلاله چې اډمینستریشن کانسلټ تلاله چې هرڅه چې کوم نه دواړه کې نه شران ولا راولي خدای د مستکو اډنس ولا ایک دا وا کریمینل یو پنس په دې کې جوړه کې دا د سیکشن خپل لاله چې کپټن نه دا او پنس ته خو دې د وخل او کوټال سره کول او څنګه چې په نن نه کورن په دوه جامو کې رسپن دا ټول د فیملی فورس د اختیار دا او دا فیملی کوټ نه ښه راغښت په کریمینل په څیر ورکړي دې په دې کې څه ځل دې را مشکل راکړه.
رولز اف بزنس د هر قانون یا جوړول دومره وخت لیکنه دا تدې کورنی تشدد د قانون چې دې دومره وخت واخیسته ځکه چې دا ډېر حساسیتونه لري.
رول د بزنس دونه تم ناخلي اړینی اډاپټیډلی نور کې څه نه پیلو د بزنس او دا غنه د وسیت کې پدې کې به دا دوه ټیم ته سمره واغشت شو نن په دې خبره واغشت شو چې دا کوم د وسیت کواله
او میاولی شاه صاحب تاسو خوده غلطه کاروم کوي کنه ډومېسټک وایلنس یا کورنۍ تشدد چې دا سومره دی زموږ په سوسایټي کې په ټولنه کې کوم وګورو دا چې څنګه
د دې د سمون اړیکو ته کومه هوشل کال شو دی زموږ په ډومېسټک وایلنس باندې ډېر د هوشل دی د زنانو په حقوقو کې کومه ډېر خبرې شوې هواله ارګنایزیشن مشته دی انجینر انجینر مشته دی نور هم دې راځي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه. اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د کورنۍ تشدد مخنیوي د قانون په اړه تاسو ته معلومات درکول. اوس د پروګرام وخت ختمي کی زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو د اردن کو اوس روخانه مستقبل خبرونه د دې اونۍ په پروګرام کې په افغانستان کې پر زده کړو بوخت پاکستانی زده کوونکو او هم د ځینو طالب چارواکو خبرې درته اورو. دا خبرونه منور شاه جوړوي او نن به تاسو په تکراری توګه واورئ.
د مشال ریډیو پر روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مونږ هر ونې تاسو ته د تعلیم، بیلابیلو هنرونو او کار روزګار په اړه معلومات درکو. له پخوا راهیسې افغانستان د پاکستان د پښتنو ځوانانو او په خاصه توګه قبایلي ځوانانو ته د اعلی زده کړو وړیا موقع ورکوي. کچا هم په افغانستان کې وخت په وخت حکومتي نظامونه بدل شوي، خو دغه لړۍ نه ده بنده شوي او په سناسه ډول پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو په افغانستان کې وړیا اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي. د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د 13 شلو کلونو راهیسې روان جمهوریت نظام نسکور شو او طالبانو واک ترلاسه کړ. د بدلون په هیواد دننه او بهر خلک ډیر حیران کړي او ځینې خلک فکر کوي چې دغه هیواد راتلونکي د غیر یقیني صورتحال سره مخ دی. خو په دې حالاتو کې هم د پاکستان پښتانه ځوانان په افغانستان کې په اعلی زده کړو بوخت دي. دوی وایي چې د زده کړو سلسله یې د لږ سزان وروسته بحال شوې ده. په جلال آباد کې په اناز د کړو بوخت د باجوړ یو ځوان سره مو خبرې وکړې. هغه وایي د حکومتي نظام بدلون د دوی په ژوند خاص اثر نه دی کړی.
زمانم سلیمان شاه ته د باجوړ مامند علاقي اوسیدین کېما او نن سبا په افغانستان کې جلال آباد ښار کې په روخان د لولو زده کړو مؤسسه کې د ټیپونزي په اخرنی کال او اخرنی سمستر محصل یم. دلته په افغانستان کې مشت څومره پاکستانی زده کړالان دي او محصلین دي، دا هغو مشر هم یم او پرزنټیټیو یم. دا څه ډیر زیات بدلونونه خو نه دي رامنځته شوي، ځکه چې هماغه ادارې دي، هماغه خلک دي، صرف دا چې امنیتي ارګانونه او دا سیستمونه دغه بدل شوي دي، د هغو سره زمونږ ډیر زیاته واسطه نه پیښیږي. نو حالات چې څومره دي زمونږ په نظر باندې او مونږ ته بالکل هماغه شان دي څنګه چې مخکې موسم هماغه شان دي.
خو په جلال آباد کې د پاکستان میشتو پښتنو په استازولۍ سلیمان شاه دا هم وایي چې په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لپاره د داخلو ټیسټ یا از موینا تیر کال هم پات شوی او پروان کال کې هم امکان نخکاری چې لوجی خای ډیر پاکستان میشته ځوانان په دې هواد کې په وړیا توګه او یا کم لګښت د اعلی تعلیم تر لاسه کولو نه به برخه شي. د سلیمان شاه په وینا د خیبر پښتونخوا هغه زده کوونکي چې په تیر نظام کې یې تعلیمي وظیفه یا سکالرشپونه او نور لګښتونه ورکول کېده، د طالبانو له واکمنې دوه رئیس نه دی ورکړل شوی، چې په نتیجه کې یې زیاتره ځوانانو په خپل لګښت زده کړو ته دوام ورکړی دی. نوموړی په بیلابیلو څانګو کې د پښتونخوا د زده کوونکو لپاره د ځانګړو نشستونو په اکله وایي.
یویش کم سیتونه دي، دا صرف د ټیپ پوینټز دي، نور په دغه ټیسټ کې بعد انجینری په پوینټز کې، د اقتصاد پوینټز کې او د حقوق او سیاسي علوم په پوینټز کې کم مونږ تفصیلات سیپونه یا د پښتونخوا ماسلین تفصیلات سیپونه ورکول کیږي. خو زیاتره الکان چې پښتونخوا نه راځي هغه دلته ټیپ خوخه چې د ټیپ بل ته یو سیتونه دي، هم دا ته به امتحان ورکاو سم چې لیاقت به لرو او زیات نمرې به راتللې، هغه به دولتي پانتونونو ته ورکول چې په دولتي پانتونونو کې و کسان د ننګرهار ته ورکول، د ننګرهار خصوصا په دولتي پانتون ته و کسان د قندار دولتي پانتون ته و کسان د شیخ زید خوست دولتي پانتون ته ورکول چې دا سیټونه به یو جوړېدل ټی پونځي په برخه.
سلیمان شاه زیاتوي چې د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر ځوانان په افغانستان کې په شخصي لګښت هم د طب اعلی زده کړې کوي، ځکه چې دا د پاکستان د تعلیمي ادارو په نسبت بیا هم دوی ته په ارزانه تمامي. هلته د جلال آباد په یو شخصي پوهنتون کې د طب زده کړو لپاره له خیبر پښتونخوا ورغلي یو زده کوونکی وایي په اوسني نظام کې امنیت ښه شوی دی.
زمانم نادر مشتاق ته زده بنیر سیمې سره تعلق لرم کې ما په جلال آباد کې سپینغر یونیورسيټي کې د ایم ڈی ماسله ملته کې ایم ڈی کو زما دا سیکنډ ایئر دی، ما د سیکنډ سیمسټر کې ما دلته کې هم چې راغلی افغانستان ته چې موږ د کدي نه راغلی او دلته کې هم ډیکو نو خپل خرچ او هر څه خپل باندې کو، دلته کې زم ساده یې څوک چا سره پر هیلپ نه کوي، دا چې موږ د پاکستانی چې کوم مسلین ناغري دي د افغانانو په نسبت باندې چې موږ خپل خرچ هر څه خپل باندې کو او مخکې چې څنګه حالات کوم فوج نظام چې کوم اوس چې د طالبان دادې شکر الحمدلله اوس ډېر صحیح دی چې ځکه چې پای وخت کې بغلا کېدله او دا دماکي به کېدی دا چې نن اوس حالت چې دی دای په نسبت باندې اوس ډېر صحیح دی.
نادرا مشتاق ویل چې که څه هم د پاکستان په نسبت یې لګښت کم دی خو بیا هم چې د پښتونخوا کوم ځوانان په تعلیمي وظیفه یا سکالرشپ ورغلي د هغوی په نسبت یې ډیر لګښت کیږي.
زمونږ دلته کې چمګ راځو نو زمونږ دلته کې ډیره زیاته خرچه لګي. پاکستانی محصلین چې کم دی هغه 15,000 پر سمستر ورکوي نو هغه اوس موږ هغه 15,000 ورکو. پاکستانی چې دا زمونږ 30,000 اخلي موږ خپل باندې زمونږ کمپلیټ کې پاتې کیږو هغه زمونږ 8,000 افغانۍ زمونږ اخلي او دا صرف زمونږ د رېټ دی او دین علاوه د بجلی بل په خپل باندې ورکو. زمونږ چې څومره هم کوکینګ دی دا هر څه په خپل باندې دی دی هر څه په خپل باندې کو نو دا په هانتون چې زمونږ کم فیس دی دا په ډبل زمونږ په هر څه کې لګي زمونږ هاستل کې زمونږ ډیره لګي.
نو موړې وای د افغانستان حالات هغه شان نه دي څنګه چې خلک له بهاره فکر کوي او کلک ډیر کوم مسائل وي نو هم په کار ده چې روخانه سباون لپاره یې مقابله وکړل شي.
جنی رکور به تر اوسې دای سره سکنی هغه خپل خاصه په خپل باندې کې کوي تاسو مشکلات راځي خاص په خپل کې خو چې موږ دا برداشت نه کوم هیته بزمنه ډاکټران څنګه جوړي ګوډل دا چې اوس موږ په افغانستان کې اوس څنګه وخت یې راو نو دا اوس ډیر خدای دا خود مخکې د خلکو چې کم سوچ او کم نظام چې مخکې نو کم سترونز چې د کمې جنکې چې سپکورن کې ناس اندای مخکنه سوچ کوي چې مطلب دی افغانستان چې د اوسم داسې دای حالت خراب دی پای کې دماکی کې پای کې دا چل کی دلته داسې اس کې څومره داسې مسله اوسه پوری کراغلیم د نومغه چې د موږ خلکړي دا او داسې مسله نشته دی او بیا د فیمه سترونز لپاره چې دلته کې چې سوکرازی نو هغه سي چې په خپل پریالټی کې چې یې نو غی نه کتلی صرف کمی خبر سوشل میډیا والا کې کوم چې نور خلک ناغي له پکای چې دا هر څه په خپل باندې باندې خپل تعلیم واخلي.
په دې موضوع نور تفصيل هم درکو خدای ویلاندې د مینه پاس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه وره چې پکې داونه په افغانستان کې د لاستکړو په حق لا معلومات درکو. دا هواد پاکستان میشتو پښتنو ځوانانو ته تعلیمي وظیفې یا سکالرشپونه هم ورکوي او د دې ترڅنګ ځوانان په شخصي توګه هم په ډیر کم لګښت اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ سه
په داسې حال کې چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي په دغه هیواد کې د خیبر پښتونخوا ځوانان له کوم حالاتو سره مخ دي. په کابل کې په الاز د کړو اختا یو ځوان وای
صد وړي مو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ما اوس فلحال زه تقریبا د 2.5 کالونه کابل چراخ په پنتون کې د تیپ په پنځي کې زده کړې کوم. مخکې هم ډېر زیات مشکلات وو ځکه چې هغه وخت کې هم دلته داسې یو افراد افریقی سماول هر وخت موجود به او کار به مار وخت بند وخت. اوس په حال کې دا ډیر زیات تبدیلی راغلی او ډیر په های لیول بند راغلی بلکې یو نوې دولت راغلو دلته مهمه سړین چې رزي اکثر جنکم رزي او لکان رزي بلکې نوې خونه دی راغلی مخکې چې کوم راغلی دي هغه کې د سدي چې یو شخصي وی نه پرایویټ میډیکل چې کوم دی او یو ګورنمنت هغه شروع دی خپل درسونه په عادي ډول شروع دی اس چینجز پکې نه دی راغلی هر څه نور خو نارمل روان دی خدا غدي چې هغه کوم فراسیز او هغه آغاز اندلې دی مطلب چې کوم قبایلی کډونه به ورته شروع کېدل نو یې غاده لپاره یا یو فرادر طریقه و هغه کې غره خلې دي ډیر زیات خندونه راغلي دي.
اسد داول په کابل کې د قبایلی ځوانانو په استازیتوب وایي چې کسه هم د افغانستان په واکمنۍ کې ډیر لوی بدلون راغلی خو د قبایلی ځوانانو د اعلی تعلیم په اړه قوانین په خپل حال دي
چې زمون کوم حق ته مطلب په قانون کې یا په کاغذ لیکلې د خلکو ورته ډیر زیات احترام هم لري او چې موږ ورسره ملاقاتونه کړي دي په دې حواله باندې ډیر پازیټیو ریسپانس هم راکړي دي. موږ خپل چې کوم فیډریشن دی مطلب د قبایلی د کوونکو کومه ټولنه ده دا به چې خاص کر چې فیم سټوډنټانو برتلی نو موږ ورته دا مشوره و چې تاسو کابل ته مرځئ تاسو کزای جلال آباد کې اډمیشن وکړئ خیر دی لګه د ګران وي او دلته مطلب هغه موږ هغه سکی ورزان دومره نشو مخصوص ولی خاص کر د فیمل د لپاره ځکه چې مختلف قسمه خلک او یو غټ غاو خارو خو الحمدلله چې نوې حکومت راغلی دی خاص کر فیمل ډېر زیات سکیورټی ملو شوې ده او په تعلیم کې هم ورته څه خان نشته عادي ډول لکه موږ په پانتون کې ګورو موږ سره هم قبایلی زده کوونکي پښتونخوا خلک شته موږ سره ټچر یا سټوډنټان یونین دی هغه موږ ټول سره کینو اوسه پرې داسې خبره بده پیښه مطلب نه ده شوې چې سړی ورنه ټینشن شي.
داراز په جلال آباد کې د طب زده کوونکي نادرا مشتاق هم وایي په کار ده چې د پښتونخوا زده کوونکو ته په ویزو کې سهولت او په شخصي پوهنتونونو کې هم مالی مرستې ورکړل شي.
من خو من چې وسه په راغلی نو داسې څه مسله نه ده راغلی، خو مونږ ته په بارډر باندې لږ مشکلات دي، ځکه چې په بارډر باندې مونږ چې کله راځو نو مونږ خو په لیګل طریقه باندې راځو، بیا مونږ ته مشکلات راته راځي. او یو دا چې مونږ کله سمستر زموږ سٹار شي یا زموږ ویزا صحت مې نو کوم سمستر کې چې مونږ ډېر زیاتې چټیاں نیو کاغذ سره جو مونږ خپل ویزې د وځو کو مونږ ته ویزا ختم شي چې بیا مونږ راځو ته بارډر باندې سم مسله جوړیږي. او هغه چې دې بیا داسې پری دیم نو یو خو چې مونږ پاکستان ته لاړ شو نو مالته کې افغان امبیسی والو چې یو هفته پس راشي بیا و میاس پس راشي نو بری چل کې زموږ ډېر زیات وخت ضایع کیږي. نو مونږ ته دا خواست کو چې قدیم له دا ویزې زر لګل ملي کې ډېر ټایم نه راکولې نو زموږ مسله به په دې باندې حل کیږي.
د پښتونخوا د زده کوونکو د دې غوښتنو په حق لمو په کابل کې د طالبانو د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد سره خبرې وکړې. هغه وایي چې کوم ځوانان له وزارت سره رابطه وکړي نو ستونزې به یې لازمی حل کیږي.
موږ د اریانا پونتون والا سره ملګری دي، سره پونتون والا سره مو خبره کړې ده، انا حاصل کیاس نور پونتون والا د ټول سره مو خبره سوي ده، خاتونه مور کړې دي دوی ته ورلېږلې مو دي، هغه ته مو ویلې دي چې دا ده قبایله علاقو څخه راځي، هغه خپل پسمنده علاقه ده، غریب علاقه ده، تاسو د دې سره تخفیف وکي تقریبا په هر بخش کې 15% څخه ونیسه تر 15% د دې سره کمی سوي دي. او کم خلک چې مونږ ته راغلي خپل پر سر باندې یو ځای ورغلي یا د یو پونتون والا سره ترتیب جوړ کړی، په هغه د مونږ معلومات نه لرو، هغه خو دې خپل ځان څخه کې نه وکي. زه د دې د کار د پاره کله زموږ د پاره نه اجازه ست نه مناسبه ده چې مونږ یو ځای ولاړ شو، یو پونتون ته باید غره وغواړو. خو بیا هم زه د دې په خاطر ورسره ولاړه لمالته پونتون ته دا غوسره مخبره وکړه چې دا محصلین مشکل لري، دا مشکل ور حل کی تخفیف ورسره وکړي.
د افغانستان د ویزو په ترلاسه کولو کې د پښتونخوا د زده کوونکو د شکایت په اړه مولوی ګل محمد اول چې د طالبان حکومت د دې د حل لپاره هڅه کوي.
دا خو دا دوه مشکل ست د دې خو خلګم دغه اعتراض کوي پر خوا باندې چې موږ ته د ویزو مشکل دی، دا خو خلګ د دې خو ته اعتراض کوي. نو ان شاء الله تعالی دا مشکل به حل شي تر یو حد پورې، د خیر دوی موږ سره وویني او موږ به ان شاء الله خپل د کورسنګری سره خبرو وکړو، هغه ته به وایو چې دا محصلین چې کوم راځي دلته مراجعه کوي د ویزو
مولوی ګل محمد زیات کړه چې په کابل کې هم د قبایلی زدهکوونکو د استوګنې انتظام کړی دی.
موږ خو دلته په کابل کې د دغه محصلینو لپاره او د دغه قبایلو خلکو لپاره دلته درې مېلمستونان لرو، هر مېلمستون تقریبا د 300-400 کسانو ظرفیت لري چې په هغه کې دوی اوسېږي. اوس هم پیاله دلته په شارینو کې یو مېلمستون دی، دلته زموږ سره د قبایلي محصلین وسیګي دوی ته مزای ورکړی دي، ترتیب مو ورته برابر کړی دي. نو ان شاء الله موږ خپل تر اوسه پر دوی سره شپره کوشش کوو چې د دوی هر ستونزې په هر اړخ کې هغه بور حل کړو.
دا وو په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د تعلیم وزارت موین مولوی ګل محمد. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.